یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، نن سه شنبه ده، د مرغومی یجدی اومه د دسمبر 28مه. د ازادی رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي، له دې شپې پیل سوه. په راپورونو کې اوري: کابل کې ګڼو ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. په خوست کې د پخواني حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مړ شو په اردو کې، اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبري سوي.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومتي دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي.
دا خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 100 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بشپاړس غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده، د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني رسپسنیو کې د خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه وروڼه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه وروڼه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیې د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدونکو کتونکو کې به لویدیځ قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیې به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنه یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خبره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اگست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو سیاسي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سږ کال یول زره ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبې په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر پنځم پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هر وخت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزود د یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ته په کابل کې یو شمیر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بی عدالتي بولی لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ شي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو فعالانو د تورته لاریونونو کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستل دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو شوزو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې سل ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه یې اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غغونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرې او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې لامل د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقی چې نن یې په لاریون کې ګډون کړو، ازادي رادیو ته وویل لاریون یې د کابل په دریس مو کې پلان کړو خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاریون کوونکو سره تاوتریخواله هم شوه.
قرار بود که سه مظاهره گردد.
تمام د کابل په دریو سیمو کې لاریون وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یې ګډون کړی و، یو شمیر ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای شي، او هغه چې په اصلي ګروپ کې هم و پرې ډازي وسوي چې بدبختانه یو شمیر ټپیانی سوي هم دي.
بشیلیک پروګنده شدن چې متاسفانه چند نفر زخمم برداشته.
په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د خوځو لننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویر لري او دوی زپی.
امروز مور سر کوپ
موږ نه نو زپلو، زموږ له خالی لاسونو ویر لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مود خوځو د نننني لاریون د غښتونه او له دوی سره د شوي تاوتری خواري پاړه پښتنه وکړه، خو وایندو یانو یې جواب را نکړ. د طالبانو د حکومت لپاره رئیسی د لاریونونو په لښوی او خځې پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غاک پورته کوي چې ورسره د تاوتری خوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمیر خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو ته د کارون جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلي، د ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ تکول د ټولو انسانانو د څنګ تکول په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دې خوځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو جنو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خوځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د سار سازمانی د خوځو د زندانۍ کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګې ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خوځو په زده کړو او تر خوای په کار بندیز لګول، خوای ژر به اجازه ورکړي. هغه شمنه چې د څلورو میاشتو لتیری وروسته لا هم عملی شوی نه ده.
ومردل چې په کابل کې ځینو ښځو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفې غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډېره زیاته مننه. البته خزی د دویم نسل په توګه د افراطي او مردسالار افکار ترمنځ سر شوي او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم تربی د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي. د دوی بی خوري شبیر ته هغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی آرډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر یې کړی او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو هغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری د چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغه سي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو همدې ته په کتو سره تبي دی چې دا یوازې نه دا چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د التا د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو اړرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقي او متاسفانه چې به مونږ پریکو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې شزی په تیر حکومت کې هم لزینو ستونزو سره مخامخ وي چې تاسو یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و. اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد و بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي خو دا په دې معنی نه دی چې کچېری جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نه حکومت چې په میلیونونو د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلې او زه هم واخلو یعنی هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید سم کړو. دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي دا باید منظم شي د دې لپاره د اوسنی نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وي چې اوسنی نظام څه کوي اوسنی نظام چیرې روان دی څه غواړي وکړي آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې د ولس او د وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو او مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلې کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه نه څه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه وو دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. نو شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درس اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاری آزادی، انسانی آزادی، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساشته د دوی اعتراضونه به دوام کوي، اوس چې دومره خطرونه دغه ښځې په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې د دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډیره زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو، خاصتا ښځو، له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان، که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونکړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری به چې دا مهال په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:09 سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي پر روان 1400 مالی کال کې څه باندې 1.5 میلیارد د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک وین حسیب نوری نن ازادي رادیو ته ویل د بانک نوټونه د افغانستان لبیلا بیلو ولاتونو راټول او لمنځول شوی او پراتونکو کې به هم دا چاره دوام ومومي. خاغلی نوری خلکو غواړي چې په ورځنی راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالي خلک لستون دو سره مخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ورستیو کې افغاني لسګون شلګون او پنځوسګون نوټونه تر ډیره زاړه شوي او دوی په ورځنی مالی راکړو ورکړو کې لستون دو سره مخ کړي دي. د کابل د شهرنو دوه دکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته ویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی په ساتنه او کارونه کې لستون دو سره مخ دي. د سرپل ولایت مستوفیت وی پروان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ اوایت راټول کړي. د سرپل ولایت د مستوفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سه‌شنبه ازادي رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. کاغلی حکیمی وایي چې ډیری اوایت د مستوفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. دی تمه کوي چې په راتلونکي مالي کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالیدو سره به د سرپل ولایت مالي اوایت لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1544 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 30 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبې په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځازی میدان ترزیو او علي شیرو اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هر ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان رخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا مونږ 2500 هغه یتیمان دي امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمدن په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان مونږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیکو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیرانولم سونه مې خوښ دي، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. د اسلامي مراد چې دا د افغانستان کې حکومت مون دي دا سو کومار ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیر زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 10 سیمپر رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
Thank you. د دوو بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خپریږي. د طالبانو د بیا واکمنېدو تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخه نیولې ده. طالبان ولې د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سي په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلئ، خپل نظر راسره شریک کړئ. د ځوان فکر اونیز پروګرام د دوو بجو په خپرونه کې د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځنګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شپېته کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم وي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځانته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل وسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډي ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډیر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي. او د غلم هم دغه سي، دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخښي او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشټوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کیږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه اوسي چې ولا دغه را موږ اردو جوړه سله، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او قانون منګولو ته سپارل کیږي، که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کیږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندي قید کیږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته غوږیږئ. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله کې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، پراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی. ورا غاڑی وا نو سے جانا نالات بل دول دی گرانو ہواد والو پکور پاتشی سنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شام ما تکلی
پیژندل سوی سندرغاړي نغمې له خلکو غوښتنه کوله چې د کورونا اوبا له کبله ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. له نوریاس نوري نه د خبرونو لنډیز اورئ. کابل کې نن یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیزه بې عدالتي بولي لارون وکړ. لارون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ویان په حواله لویدیځو آژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې د 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سکال یو لزره ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته ور اوښتي دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی. زه صفی الله ستانکزایمو یو وار بیا د ازادي رادیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو او همدارنګه د کندهار او په دې خوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دې خوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړپوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب، تاسو ته خپلو ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې اویا کلن عمر لري او دا سیمه چې د انګلیسانو ټول وخت د خپل مقاصد لپاره استعمال کړی ده او هیڅ کله د ته موږ یو هغه ټینګ هیواد یو تاریخي هیواد نشو ویلای. رازم زموږ د هیواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوق پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلي او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډیرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډیرو ځای کې ډیر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پرړو سره ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکرې چې ورته کېږي هغه ویشلې دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفاده سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني چې موږ ورسو او دا وو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وچیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دا خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اړي نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړي دا کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او دا درې دیش کال کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کال وشول، تیر حکومت خو پر ځای او ډیپلوماټیکي اړیکې او چارې وی ټول نړۍ په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمندي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نشول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت و نشو؟ لزګونه بیوازله خلک په دغه سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وسنه وچرا اوزي یا خپلو پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړاو ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولی مستند نشول دی افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسه روانه وي او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتنی ولیدي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو. ډېر یو ضعیف برخود په ځاکله وکړ، کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلې لپاره دا ځنه وای کړی.
خغل اندر زغواړه مویم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل د طالبانو لوی درستیز قاری فاسیودین فطرت څور از مخ کې د ننګرهار سره د سیمه توره غالي او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الټ څرګندونی کړی دی د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خې اړیکه غواړو خو زموږ په خاوره باندې ار څوک تیرایو کې جواب ورکو د دفاع وزارت د دوی وایاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ د ورستیو بریدونو جواب ورکړی دی الټ پسیمه کې هم قماندانانو ویلي چې جوابونه ورکړي دي او ویډیوګانې ښکاره شوې دي یا لاغه ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره خې اړیکې غواړي دغه مسله نه دی یاده کړې په جنوبي سیمو کې یو بل قماندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه کړې دي د دوی د دقیق د دې خبره کامیابی کې ویلي چې پاکستان لوی لاس درلوده دغه دوه دریزونه دي یو ښه صفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پریږدو ولی یو خل نه دی فکر کوي او څه باید وکړي دوی
ګوري سړي صاحب دا موضوع یو بینلمللي موضوع ده د سرحد یا د خط دغه ډیورنډ کرکې یو بینلمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وګي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري حتی په طالبانو کې خپل نفر لري ځکه دوه خلی دي دوه رقم وایناوي مګورو مګر هیڅ کله به افغانان خرص نشي او د دوی نس کولای چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیر نه کړکنه په خپل ګټه استفاده وکړي د طالبانو حکومت هم نه وای دا او د جنگل طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دونو چې پاکستان دی ورته مقابل کوي جنگي خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښه یا د افغانستان نور سره دونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلې دي هغه هیڅ کله اجازه ونه کی او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی چونه جوړوي تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې د سرحد یا د خط موضوع د دل لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولتي دغه د ډیرن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني تاسو لري د زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې دوه مهمې هم دادي چې ډیورن د کرکې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خته کول دي نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوشي دي او نور به هم لاوسي یوازې د تورنټو وشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی
مننه کوم خغله احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کو چې د پاکستان لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنی دي د طالبان حکومت باید څه ډول خبرګون وخی او څه کول په کار دي په دې ارتباط باندې د ویلو د چې د جمی په ورځو باندې نه دي دغه ونی پام دغه څور ژ مخ کې د ډیوران کرخله هغه غاړي د کونړ په څول سوالي لاغې ډلې سلطان باندې سلګونه راکټي بریدونه شوې دي دغه بریدونه څو ساعته دوام کړی دی د طالبانو سیمه ایزو قماندانانو ویل چې دغه بریدونه ته په وخت باندې جواب ورکړي او دوی چمتو دي ک احیانا دغه سی بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به جواب کړي
د ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی ښاغلی عزیز الدین معارج، البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کوناډا او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه زه بیا هم تاسو ته حقیقي همکاران ته او قهرمنه اوسیدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلي کوي د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا د ډېر پخوانه هغه د کرنیل صاحب د وخت نه پیسې په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا لا داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته هر پروژې دي د نورو پروژې چې مثلا کېدای شي دلته دا شان یا نور اټاډو تراوري چې پچې کی او کاکرا دی کوالټي وخیږي د پامیر سرچینو ته او د کوالټي د ساجي نقطه کې دا شان چې پچې کی رادار ناشتي ته کده کونړ داسې مچدا دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و. د شل کال روان دی، دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شل کارن دی فکر کوم له دا تقریبا دغه مهم کار دی خاطر شو سوي دي. په همدغه وخت کې چې کله دا بریدونه شروع شول وروسته کراکتر داعش مې سره راغی و عراق او په سوریه او په جګړه کې داعش کراکتر ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل چې په توره بور او په پنسل په شنګار او په نګرا په دې جګړه کې ولیدل چې داعشان دا سیمه د تخلیقي بل لاس په اهداف نه لري. دا د طبيعي وبسته ما مخکې ذکر وکړ چيني دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولادته کنه ورته اکمالات ورکړي. دا چې پنجابیانو ته هر کار کې زور ورکول کېږي دوی هوښیار په دې دي چې دوی خپلو ګډو ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړسې دا سیمه تخلیه شي باید خلک د ډیجینه په ډول باندې ووځي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان په دې کې خپل کار هم کوي ځکه چې څرګند را روان دي. د ځغان تر مسول تقریبا په یو جوړ کې راځي چې هغه سپیز دوران فرضي خالي کرخه چې جوړ شوی و او بیا تا آیل نقطې تقریبا 150 متره یا 150 کیلومتر رانه به دا ډېر چا پلان راغله چې افغانستان خاور چې خاور خو ترټک په لور خو دوران د فرضي کرخه دی خواته وړاندې راځي چې د کونر اوبو پر را د کونر سینا پر نه ځای راغله. یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده هم کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص یا تو هدف نشته. دا نقطې پامیر غرونه نیول دا د سیمه چې ځنګلي سیمه ده هلته اوبه موجودې دي، چینې موجودې دي. اسکر خزوت بل لات دلیل نه لري.
مننه کوم ښاغلی معارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کومه چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرخه هغه قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو رئیس دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم، تاسو د اوریدونکو د پام وړ هغه د دې چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېر بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اګست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غوره ایسي د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډېره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامې اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر یې د تعلیمات نامې او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې د دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغې وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن، دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مګ یادوري وکړه چې لا تو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده، مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په حیثیت مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید بهته جواب تر هغه اندازې پر ورکړي دوی بهته پنجاب بولي. راتګه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان ایسته کولی شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده. پخوانم چې انګریزان راتلل نو راتلل ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه، په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجه 75,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. شامو دو تک سر پندن زر کسان گو اتر زر پاول لجا ملاکی پتوپو من دلا منزل لارد این مدو توار کسان سو ولا سر پاو سر رکا که وکل لارد تر اسفحان اپر ورسد دو تا یعنی حیمت پکرد نور اردو نور خلقی دی وگی تر خپل مرگ پوری جگر نکی کرد چی زور فشار پراسی پشا تک مندی که مارم وانان تر دیر قوات پوری جگر کهی او پلیس چیم اپدی لارا مندی بیادی همشه دورانی په وخت کې جګړه ته ډېری پوره معلومه ده د دې ارڅ کار دي نو بنام دولت په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمانو نړیوالو حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه تفاهم موجود دی لکه د کرزي صاحب په وخت کې د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و جایدی چې خلکو ته ورسې مرسته هغه وکړو دوی خپله هم کوشش کوو چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان وو کومک ورسره کوو که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې افغان ته راواخلو لرې که د دې خواته یې راوړ بیا مطبوعاتو که دانې کېږي که چېرې افغان تار نه مني اعلامیه ورکړه په رسمي توګه مندې وزارت خارجه دې اعلامیه ورکړي چې دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه او پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخواني ولسمشر کرزی هم ویلي وو تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام نسي او لاره ولټول شي د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي.
ستانه زسب نه داسې نه ده دا د پښتنو موضوع نه ده نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده پښتانه نور پکې واک نه لري او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي هیڅ کله د افغانستان له باندې فکر نه شو کوي په دا سیمه فکر نه شو کوي په نړۍ فکر نه شو کوي دا د افغانستان ستونزه نه ده دا د پښتنو ستونزه نه ده دا نړیواله ستونزه ده دا د سیمې ستونزه ده افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دا لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه ترې اخیسته دا اوس عین قصه ده خو لږ په واړه توګه په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي او هند همدغه شان هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري هند هم خپلې ګټې لري دوی غو دپاره جنګېږي نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراعات کوي نو دا د کومره وړه مسله نه ده خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی دلته بیا یو څه نوره علاقمندي د سیمې د چین پیدا شوې ده چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي طالبان د موږ خبر مانی تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو په دې لارې
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي مهرباني
مننه د ما خبر نهایی هم دادی چې دا د سینې مسئله ده نه د
کور مو ودان ښاغلی مارج تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېرو ثانیو کې لطف وکړئ مننه
بالکل دا مسله څنګه چې متین صاحب ویل د پاکستان حکومت یا موجي حکومت ته دا اصلي ادرس ته مراجعه وسي الله عامل د به تشخیصي چې دغه سیمه له بمباریږي کله چې الله عامل تشخیص دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وسي او په دې دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي د 1293 کال د نومبر 12 سمه صدر اسي او خیالي کرخه رامت پرده او دا هم یو بصوبه وطن
دي ډیره مننه کوم
د مرخان د مورته مردان په منځ کې دا درته انګلیسي سره د خبره سپینه کې استفاده کی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.